Aber tschüss.
خوست، هلمند، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې پرون په بیلابیلو قومي غونډو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غړو غوښتل چې په یو وربند موافقه وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اخوا په کابل کې د ایران سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. پرون په خوست کې شمیر قومي مشرانو په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرګسي چې له خوسته به د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون کوي خلکو ته وویل موږ سوله د افغانانو پر ټغ غرق غواړو او هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. اخوا په سرپل کې هم په ورته یوه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه راټول شو خلکو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په دواړو غواړو یې غږ وکړ چې په خپلو کې د جګړې پای ته ورسوي او اوربند اعلان کړي. په پرونۍ غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر مولوي نقیب الله په ځانګړې توګه وسلوال طالبان مخاطب کړل چې د اوربند او له حکومت سره دې د روغې جوړې خبرې پیل کړي. په سرپل کې د غونډې نور ګډونوالو هم مذاکرې د افغانستان د روان بحران د حل یوازینۍ لار وبلله. له اروزګان او کندهار څخه هم په ورته توګه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په بیلابیلو غونډو کې خلکو د سولې لپاره او همدارنګه د اوربند لپاره غوښتنه وکړه. په هلمند کې هم په یوه غونډه کې دینی عالمان راټول شوي وو او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو د په ځانګړې توګه په روژه کې اوربند اعلان کړي. په عین حال کې ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلي بهرامي له خولې راغلي چې هېواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بلې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د هند له سفیر وینی کمار سره هم د سولې په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. په سرپل ولایت کې د تالندې او برېښنا له کبله یوه ځوان انجلۍ وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د سرپل د والي ویان ذبیالله مانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستی. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د اپریل په 25مه خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2010 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپاري د هغه د روغتیا د لګښت بل امریکا ته استولی و. هغه امریکا ته په کوما کې واستول شو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو رامبیر په 2014 کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټل د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله شاقه کار محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې دوه بندیانې ښځې نازنین زغاري او نگار قدس کنی تبادله کړي. نازنین زغاري ایرانی الاصله برتانوي ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوې او زنداني ده. نگار قدس بیا په خټه ایرانۍ ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځانې د یو مالیزیایی شرکت مامور معرفي کړی و او په امریکا کې د پټې ټکنالوژۍ د موندلو هڅه کوله. هغه په 2018 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې قدس کنی ور وسپارل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز ولګوه. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغه وګړو چې کره شواهدو له مخې د اداري فساد په لویو پیښو او پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف چې خپل هم د مګنیتسکي د قانون له مخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې راغی. د روسیې خبري اژانس سنټر فاکس ته ویلي چې د امریکا دا پریکړه د خندا وړ او پر صدر اعظم به هیڅ اغېز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کره شواهد ثابتوي چې مسلم خچیف په شکنجه کې لاس درلود. د هغه پر ښځه هم بندیز لګېدلی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره د افغانستان له څو ولایتونو اروزګان، هلمند او خوست څخه د هغو ولسي غونډو حال درکوو چې پکې د سولې په تړاو ولسي مشرانو همدارنګه دیني عالمانو خبرې کړې دي او زیاترو یې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکي هم در سره شریکوو که وختو د افغانستان په اړه نور مطالب هم در اوړو. پیکینګ د یوه لارې او کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. د دې غونډې حال د سیمې او نړۍ په مسایلو کې درکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلي اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدلی شي. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولې چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتي جلال سي په رپورټ کې.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی خبر کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره غږېدلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب او بهرامی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه غږېدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی په باور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوي غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی و چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو یې ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف یې خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغو شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار وروسته رسنیو ته وویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ وویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غني یې غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکرې او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازنۍ لار ده. خلیزاد پرون په ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کیږي. خلیزاد لیکلي افغانانو ډېره جګړه تېره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزاد په دې ټویټ کې لیکلي زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
و مولیدل چې د ایران او هند سفیرانو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لمشره و همدارنګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یې د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو او ولسي خلکو غونډې جوړې شوې او پکې د جګړې په ښکېلو غاړو د اوربند غږ کړی. په دې لړ کې په هلمند کې سلګونو دیني عالمانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د دیني عالمانو دغه غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. دوی یو وار بیا جګړه ناروا وبلله او ملکي مرګ ژوبلې د همدې جګړو زیږنده یاد کړه. له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د لشکرګاه شهر د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټول سو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوی دي چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه شهر د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټول سو دیني عالمانو د دریس پر سپین بنر په تور خط لیکل سوی دي د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د بلومړی ځل وی چې زه په یو پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. کته هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دي جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بل عموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیره کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه شهر د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لجومات کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نه ونیول سوي. دلته راټول سو دیني عالمانو ویل د روانې جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي د خوشحالۍ د ورورګلوۍ د اوربند غواړو واقعت هم دومره وخت شدی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو نه لس کاله دي نه شل کاله دي نه دیرش کاله دي نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسیبی دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چاته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 1500 ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. مدیراستایی د ازادي راډیو هلمند.
اخوا د اوروزګان ولایت خلکو هم په یوه لویه غونډه کې پر ښکېلو غاړو د غوربند او سولې غږ کړی دی. په دې موضوع به د شریف الله شرافت رپورټ واورو چې له ترین کوټ نه راستولی.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یوناما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله د تېرې سې شنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو نن پنجشنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یوناما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت رارسېدلی دی.
Now is the time for peace, an inclusive peace.
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یوناما دغه استازي په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو، دیني علماو، ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له رواني جګړې څخه تر پوزې راغلي او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا صبح کې میاشت باندې کې یو کال باندې کې ولې اوس نه کې د سیر نه کې ان شاء الله صلح راتلونکی ده. خدای چې یو صاف یو ورځ د مخه کېږي هغه نور د پاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول نه غواړي، قرآن نه غواړي، نر ښځه نه غواړي، لوی او کوچنی نه غواړي. د خدای دپاره موږ ورته سوله غواړو.
پالی برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون ماسپخین په خوست کې هم د قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د مشورتي لویې جرګې ملاتړ ترڅنګ هیله وښودل شوه چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره لارې چارې ومومي. د دې غونډې ویناوال وویل داسې سوله غواړي چې د افغانانو په ټکر وي او په هغې کې د ټولو افغانانو هوساینه، ژوند او عزت خوندي وي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې وویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ خدا غواړم چې په هغه صورت کې زما عزت ثابت وي، زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سمین خان زدران در طولن پا بیلابیل و قشرون و غگ بکرد هغه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی نو دراتون که ملامتی چه بزن خلاص نکرائیشی
که دا زمین فاس نپره تاسو خپل مسئولیت پا سامت دا دا نکره او بیا با در طولن که نسوه و پورانده دی زست فرگه و نلره نام ده ده چانسا عجیب پیدا وقره حاصل زان ده سل سپیر جور که حاصل ده کشور شو که ایو علم تا دره ورطه وی ایو طلب تا دره ورطه وی ایو مخالب دره ورطه وی چه رزای زمان سرد سل پرسا که
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. د دې لپاره د مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک به خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچشي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدارې ټول افغانان دا هم جهان ته او هم څوک مخالفین چې وي د دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایی چه پا اول گام که دایمی سوری تا دلا رو چارو مندل باید دیده جرگیل مهم و لاستراد نوچخوی.
پا لمری قدم که پا هر رول چی کی گی و مطمئن بسباتا دادمنا تواندار سول باید دی مشاورتی جرگی غط لاستراد نوی. داغ ضرورت نباید زن اشخاص و افراد پا شخصی منافع و پاساسنده نفکی بنا پرده دی خسوال و پیغام با داوی چه سولی تا ارتیا دا دیده ده پارا باید پا هر شکل ده اشکالی چوی ورسیگی
تاکل شوی ده سول مشورتی لوی جرگبه با پلازمین کابل که در اول مریض کال ده سور پنه همه پرانستل شی چه ده دیر سره نخزو پگرون به ده هیواد بیلابی لقشرون و شاوخوا دری زرکسان پکه برخواخلی.
رازه سول ده افغانستان پا یو واقعیت بدل کرو.
په تیرو رپورټونو کې مو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سول لپاره د ولسی خلکو غوښتنه او همدارنګه د اوربند لپاره د دوی غږونه واورېدل، خو په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې بیا د سولې څرک نشته. د افغانستان دفاع وزارت مني چې د هوا په تودېدو او د پسرلي په راتګ سره په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ ولست د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د بیلابیلو لاملونو له امله غواړي چې جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په شا تمبول کیږي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي له پیله په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځمې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، سرلای د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده هرې خواته سي سرښکاری بیا بلې خواته منډي کی هلته دفاع سي او ډیر نور مسایل هم را روان دي. د سولې د پروسې د امتیازګیرۍ لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره موږ د جنګ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنګ ځای کې چې جنګ وي د هغه دفاع تر اوسه ډېره ښه شوې ده.
ښاغلي خالد د دغه وزارت د تیر کال د بیلابیلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې روان کال کې به د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له لوري د افغانستان پوځ ته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاوو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې پکې شته، خو نشي کولای له هېواده دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبان له لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخته اعلان کړ چې د سولې خبرې ټکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل
در سال گذشته در اینمی مخته زمانی
تیر کل همدا محل 15,000 شپیته دو جرمون پیخی سبت سویوی او سکل بیاد دا 4,315 شپیته پیخی دی چه کموالی خیی خو اساسی خبر داد چه داشت میری در ندوا کبی باید دغا اندخنی چه دا افغانستان پا تیر بیاد کابل خلکو سردی حد اقل تر اکمیسی او لجرمون سر پا جدی او قاطع دول مبارزه وسی
مبارزه جدی و قاطع صورت
د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او ویې ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد د امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت جورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنګونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې وروسته له هغه شاته ولوېدې چې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسي کینو بین الافغانی خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایی قوې یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما په راپور کې چې چهارشنبه خبر شوې راغلی د اورپکو لخوا بمی چاودنې او د دولت پلوي ځواکونو لخوا هوایی عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت جورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله دا هم لیکلی چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نورو اورپکو کو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړي دي. ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلی. ورسپانې لیکلی د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو په یو بحث کې دې نتیجې ته رسېدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلی چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبی ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغو بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیون ډالرو عوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګري ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوپکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللی ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوپکو چې په یو میز راټول شویو شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلي دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړی د پیکینګ د وی لاري یو کمربند په نوم د نړیواله غونډې کوربه ده. دا نړیواله غونډه د پنځم به پورس پایل شو چې دا چیند حکومت د یبستری پروژې په اړه پری خبرې کیږي. غونډه به تر شنبه دوام وکړي. په اړه د فرشتي جلال زئی رپورټ ورو
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 30 هیوادونو استازي او لوړ په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر له لارې له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لارې د افریقا او اروپا مارکیټونو ته پارزانه به ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداری ورکړی چې دا پروژه یو شمیر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تر بار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدراعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړې چوکۍ چارواکی یې د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحده ایالاتو دې غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولي دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې پر هیوادونو غږ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې له منل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لاره خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي سټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2013 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
دا ایران حکومت وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره پرون په لیدنه کې کړې. په سرپل کې تالندی او برېښنایي وسوان انجلۍ وژلې او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د سرپل د والي ویان زبیع الله امانی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل د تندر لویدنې دا پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستی. لا کندهار، هلمند، خوست، سرپل او یو شمېر نور ولایتونو څخه د بیلابیلو هغه ولسی غونډو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې ګډونوالو د افغانستان د جګړې پر خکېلو لورو د اوربند غږ کړی. ورڅخه یې غوښتي چې د بین الافغاني خبرو له لارې دي په خپلو کې یوې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړې چې شمالي کوریا ته 2 میلیونه ډالر چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. د برتانی حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلب قوچف د امریکا ته د سفر بندیز لګولې. دوستانو تاسو موږ غلاس هدی راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پاڼو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوم ترتیب او ځای مشخص کړ. د دې کمیسون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره شوی چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. په موضوع بل کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ واورو. ورپسې 2:19 پروګرامونه خبرېږي چې وي د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کوي.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نور الله جلیلی او فرامر ستمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نور رحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزای، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل سوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبري هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخي شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسون رهبري د جمهوري ریاست د کاندیدانو د موقع موقعیت د تعینولو لپاره د پچې اچونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملي شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچیانو حوزې په ګډون د یو شمېر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15مې راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمېر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمون سره میلمه د امرختیا په وزارت کې ډاکټر ګل خان ایوب دی.
دا اونې چې هم د اوس روانه ده د ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونې په نوم باندې نومول شوې ده. که درته وایي چې څو وخت دا اونې د واکسین په نوم باندې ونومول شو؟
هر کال اپریل د میاشتې د 14 مینا تر 13 پورې په ټوله نړۍ کې دا المنزل کیږي. دغه اونې چې دا د 2010 کال را پدې خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدې خو دغه ونې د واکسین د نړیوالې ونې په نامو باندې نمانځل کیږي.
اګه درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو ونې د تون مول سو.
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغي د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیات وند لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوی ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 21% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو چې یو ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کمی او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که پرې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه نسته، د کوم ناروغۍ د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډېر ګټور واکسینونه نسته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی غوره او ګټور لار، اسانه لار، ارزانه لار هیڅ ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغه ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونی واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلي واکسین دی. ډېرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کېدلی شي چې هغه هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلي واکسین دی، او بل هم هیب ورته وی. یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د سحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونه بندیږي او د مرګ لامل ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونی واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې د په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راځي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامو باندې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، د دغه اونۍ ځانګړې موخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټول هغه لرې پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته که چېرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه نه هغه کلو باندو ته وروړي په هغه مخصوصو بکسو کې ځای په ځای کوي او بیا د ټاکلي مهالویش نه مخې هغه کورونه او بانډو ته ورځي او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغه شي او یا هم خدای مکه کوم معلولیت رامنځته شي، بیا هغه وخت زموږ ټولنه لاس او پخې وهي، خو بیا ته نه وخت تیری. دغه سروې چې ترسره شوي د هغې داسې ښودل ده چې په افغانستان کې د یو کال نه ښکته ماشومان په هر دوه ماشومانو کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کله چې تاسو له کورنیو سره ګوري خبرې کوئ، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړي وي، هر څه چې وي.
دغه واکسینونه چې دي دا خپله د ژوندي کمزوري شوي او یا مړه شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندي ضعیفه شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زر کوو یا پچکاري کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي، چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یوې مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوې ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کړي، او یا هم نارامي پیدا کړي، مور او پلار یې بې خوبه کړي. نو دغه شیانو نه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغه سي ماشوم ته تبه، نارامي او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سورواله او یا درد پیدا شوی دی. نو دغه پلار او مور د دغه ټکی نه ویریږي. کله چې ماشوم ته دغه شی نه پیدا شي، نو طبعا دوی هم ورسره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو دپاره چې ضرور دي، د هغو دپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنی دا باید اوریدونکو ته ووایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علایم راځي، ډاکټر صاحب ویلې دا جدي علایم نه دي، دا خطر نه لري، دا واکسین سره عکس العمل ده چې بدن ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي. همدا غواړي وایي.
بله، تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ له منځه وړلې دپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونه دي چې هغې درې ځله تطبیق ډېر ضرور دی. یعنی په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې ښودل کیږي، دغه غبرګونونو په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامنځته کیږي. او کله چې پوره واکسینونه ونه شي، هغه معافیت هم نیمګړی، بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونی واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته، تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړم چې ټیټانوس یې ونیسي، یا هم ډفټری ورته پیدا شي. نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې دا واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کړي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا له مرګ سره مخ کیږي، کوم احصایات تاسو لرئ؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، چې د هغې له ډلې 1,80,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې راټول شوي دي هغه ښودلې ده چې د یو کال نهښکته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفټري واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفټري، او بیا نیمایي د مرګ کندې ته تللې. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، چې یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. وګوره، د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، دومره د مړینو او د اخته کیدنو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پیاخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی. که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي، نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بله، همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري، د واکسین د نه کولو له امله ماشومانو ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه شول. د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل. بیا هم له ټولو خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینوي، د تاسې وینا به غوته شي.
زمونږ خو په اول پړاو کې د دوی نه په ډېر نه هیله کوو چې دغه واکسینونه چې دي دا د ماشوم ژوند ژغوري. او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده. د دې پسند کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي. نو دغه میندې او پلرونه هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي د هغوی نه زمونږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کی ترڅو د دغه وژونکو معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې په تیره بیا په هغه ماشومانو کې چې هغوی ورته اړتیا او ضرورت لري په هغوی کې د دې مخه ونیول شي.
ډیر زیاتمننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدرمن دوستانو تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګل خان ایوب خبري واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی تربیه خې چره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبري اوریدو وروسته سم دستنی وک کوي؟
او بالکل ولې نه ډیرای کسان دي چې انتقادونه کوي.
ولی ځینې کسان ډیر نه وک کوي.
باز خلک د شخصي وقدو لپاره باز خلک وړي په ځان غټوخي کې د دې خاطر
او نیوکه باید څنګه وشي.
انتقاد باید ما په نظر په ډیر کم وسی. هغه باید په ډیره نرم لاجه په شوال پازو باندې اول مثبت نقطې او وروسته بیا منفي نقطې.
خبریدونکو نن همدې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالمه نیوکه وکړو او څنګه باید نیوکه وشي او همداراز کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي. د دې موضوع در سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه لرو. ترڅنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو. په پای کې و تمثيلي ټوټه دروو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مو وکړه.
عزتمند اوریدونکو نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیا او د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي. پوهان وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیروالی ته ویل کیږي. په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکې کوي او دا نیوکې هم د اصلاح په منظور وي. زیاتره هغه نیوکې چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمامې شوي. خو هغه نیوکې چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې ترڅنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اوریدونکي منفي اثر هم پرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی او آزاد خبریال میرویس حق دوس چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي.
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوې او ډېر جدي ګواښونه راته پېښ شوي دي. حتی مثال خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوې مثال په دفتر کې ته نشې موږ سره کار کولای. دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره غوښتل مې چې یو سره مشکلات په دې دفتر کې حل شي. کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلې چې دغه دلته مشکل ده دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله. یو ډله جوړه سره به ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال خبرې موږ دې سره نسو کار کولای او په نتیجه کې داسې سول چې مثال خبر ماته ویل چې دفتر باید خوشې کړي. متاسفانه چې بیم دفتر خوشې کړي.
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده. کله چې په یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي نو د مسؤلو اشخاصو لخوا د انتقاد یا نیوکه سره مخامخ کیږي. البته دا انتقاد او نیوکه د اصلاح په منظور وي نه د کوم شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د تل انتقاد اوري او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوی چې نوموړی په ټولو کارونو کې بریالی دی. احمد زیاتوي
هو په ما باندې انتقاد شوی دی. کوم شیان چې په ما باندې څوک انتقاد کوي هغه زه په خپل ځان کې وینم. کوم چې د اصلاح وړ هغه اصلاح کوم او کوم چې د اصلاح وړ نه هغه ما سپریږدم ځکه زه ګورم چې باز خلک د شخصي وقدو لپاره باز خلک وړي خپل ځان غټ وخی یا ما باندې تسلط پیدا کړي د خاطر خو زه ګورم هغه انتقادونه چې د ما په نفع باندې دي هغه خپل ځان کې اسلام ما کله په خلکو باندې انتقاد کړی ده خو سالم
انتقاد ځان ته اصول لري چې باید هغه اصول مراعات شي ځکه که په یو چا په اصول انتقاد وشي نو انتقاد کیدونکی به هم هغه د ځان په ګټه ګڼي او منی به او که په یو چا په ډېره زشت او بدو الفاظو انتقاد کیږي دا بیا اصلاح نه بلکې نور مشکلات هم زیاتوي په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال محمد حامد هیله مند وایي
انتقاد باید زما په نظر په ډېره کم وسي کله چې زه یو کار کوم تر ځان لوړ موقف ته شاید په ما کې ځینې ستونزې هغه تر ما چې کوم لوړ امر ده یا تر ما څوک په لوړ موقف کې ده زما په اند هغه باید پر ما باندې چې کله انتقاد کوي هغه باید په ډېره نرمه لهجه په ښو الفاظو باندې اول مثبتې نقطې او وروسته بیا منفي نقطې یادې کړي یعنی زما د کار اول مثبتې نقطې یادې کړي چې دا کار ډېر ښه کړی دی او وروسته بیا ووایي چې دا دلته یو څه لږ شانتې اشتباه لري انتقاد اورېدونکی باید په دې فکر کې اوسي کله چې پر ما مشر باندې انتقاد وکړو د هغه خبرې باید په غور سره واوري په ښه توګه یې واوري خبرو باندې بل پلا عمل وکړي
د اسلام دین هم د اصلاح لپاره ډېر تاکید کړی خو په نرمه او نصیحتي ژبه دا چې په اسلام کې انتقاد څنګه موضوع ده دینی عالم محمود الحسن محمود یې په اړه داسې وایي
د اسلام په مبارک دین کې کله چې موږ تاسو د قران کریم مبارک آیتونه لولو نو د قران کریم ژبه د وعده وعید ده د الله جل جلاله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیثونو د معلومیږي چې هلته نقد نه وو بلکې توصیه وه هلته سپارښتنه وه قران کریم هم په ډیرو ځایونو کې په بنی اسرائیلو باندې انتقاد کړی ده خو هغه یا وعد ورته کړی ده یا وعید ورته کړی په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ځایونه صحابه کرامو ته سپارښتنه کړې ده خو د نقد ژبه نه لرله چې په یو چا باندې نیوکه وکړي چې تا دا کار کړی ده ولې دې کړی دا دې نه ده کړی ولې دې نه ده کړی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې زه لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار وم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسو کالو کې ماته ونه ویل چې دا کار دې ولې نه ده کړی دا دې ولې کړی ماته به کله چې خبره کوله بیا درته چې یا بنیه ای دې ما بچه دا کار دې سی وکړه او دا کار دې سی مکه
ارواپوهان وایي هغه کسان چې د عقدې کینی او ځان خودل په منظور انتقاد کوي کېدای شي له همداسې موضوعاتو سره په کور کې مخ شي وي نو ځکه همدا چلند له نورو سره کوي دا چې ولې ځینې کسان د عقدې له مخې انتقاد کوي او انتقاد څو ډوله دی په دې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي استاد حکمت الله صدیقي وای
دو برخو یو شو یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبي انتقاد دی چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت رامنځته کو هغه ته سازنده انتقاد کو او بل تخریبي دی تخریبي یا عیب جویی پکې ویل کېږي یو سړی عیب او عیب لټو او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړو یا په ځای د صریح یا مستقیم انتقاد تویل دا یو منفی اړخ دی انتقاد دی چې دا باید ونی شي او سړی کله چې غواړي انتقاد وکړي مثبت انتقاد کله چې تاسو یو کار کوي منتقاد سره مخامخ کیږي هر عمر تاسو روان باندې او تاسو روح باندې اغیز اچي د کیږي چې تاسو خپل موخ نه لری کیږي او نشي کولای خپل موخ مخته وسی نو کله چې موږ غواړو انتقاد وکړو یو سړی باندې بغیر لدین چې په دا خصوماتونه کیناګان یا حسادت دغه شیان په پام کې ولرو غیر لدین باید موږ مفکوره په دې وی چې یو سړی لپاره یو خطر لاره وخوي
خګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مو خلکو نظرونه را سره دي چې په ګډه یو
می هدایت الله شیرزاد دی کابل کې اوسېږم اصلا د لوګر ولایت یم انتقاد خو د اصلاحاتو په خاطر ښه دی چې سالم انتقاد وي د په کارونو کې پرمختګ راځي او هغه کس په ځان کې کوم نواقص دي هغه ته متوجه کی انتقاد باید هغه څوک وکړي چې وړتیا یې ولري په د بل په کارونو کې نیوکه وکولای شي
زمان استاد الله دی د کنا ولایت اوسېدم انتقاد اصلا د اسلام خاطر واقعا په هغه چا کې چې ځای په نقطه هغه فوکته شي او دې په خلفاظ په نیکو الفاظ داسې د پونشي چې یا مثلا د یو چا نفس کوشي وشي داسې انتقاد نه وي په دې خلفاظ کې دا انتقاد وي خو په خلفاظ باید څه ویل شي تر څو چې مخاطب پوه شي چې ولا رښتیا دغه منفي نقطه وو زه دا باید اصلاح کړم
زمانم تمنا ده او دی تعلیم تربیه دی پختو ادبیات او مسئله ایم انتقاد دی وشو خوج که انتقاد مثبتی په ځای باید ومنل شي او که دغدی له مخه باید ونه منل شي.
پا کور کلی خبرونه کې په ټولنیزو ستونزو عواملو او حل لارو بحث کوو. گران اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د انتقاد کولو او انتقاد اوریدلو په منځوري و تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړو.
څوک دا د دار اخلم؟
خلاصه کی دروازه؟
دا د دار اخلم. سرگی می روخانه ستوری مشه خوری پخای رغلی
خیلی سی خوری چنگه ای کور کی طول خدی
هو شکر رزا 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 ما داریگا رزا که ندارتا
وی شازی خوری آقا رازی پا مجلس که چه چرتیات یاد اول پا شرمونو دیو شرمولو طولو منگ تا قتل او خندلی چه ضرورو قرار به ناسوی زان ده هم روش خند که او موگ ده هم طولو داسی پوسخند در باندی و ها گلمکی ویلی چه ضرور ده چه ده طولو مخته و داری ده قرار به ناسوی
گلمکی؟ گلمکی چوک ده چه با ما بندی نیوکی کهوی ولی ما خود چه بری خبری و نخلی طولو را تا چک چکی و وحلی او شباسایی را که و خوری پتای ولی دوم را بد تاثیر کرده ده چه لراغلی نیه بیادی نیوکو تا شروع وکره.
زازا نور په دسی مجلسو کې خبرې ونه کې زنه څه کوم
ولی به نه کوم سل واده به وکم تاسو کې چې ما ته لاري خیې چې داسې وکه او داسې مکوا
سی په خبره نه پیږي خبرې مکوا موږ نه په شرمونو شرمولو
کینه کینه ته څه راغلی ما ته خبرې کوي په شرمونو دی و شرمولو ته څه په شرم پیږي
څه خبره ده چې داسې شور ما شور مو جوړ کړی خیریت خو دی
ګوره وروره لا راغلی نه و بیا یې په نیوکو شروع وکړه چې هغه ورځ دې په مجلس کې داسې وویل او دغسې دې وکړه دا څوک دی چې ما ته لاره راښیي
نه نه ګوره شاغا جانه زما هدف داسې نه و ما ویل چې نور خلک په دې ونه خاندي په دې زما خبره بده ولګېده
کاشکې دې داسې راته ویلي وای
یو دقه یوه دقه تاسې لږ ارام شئ دا خو کومه خبره نه ده ګوره شازیه خورې د ورندارې هدف و ستا توهین نه و خو په هغې طریقه یې چې باید نیوکه کړې وه هغه سې نه ده کړې او ته هم باید د نیوه کتاب ولرې نو ته خو بیا پرمختګ نشې کولی خورې ګورئ نیوکه ځان ته اصول لري چې باید په اول کې مثبت ټکي وویل شي بیا د اصلاح لپاره نیوکه وشي او په چا چې نیوکه کېږي هغه هم باید له زغم او صبر څخه کار واخلي او هر څوک دا حق هم باید ځان ته ورنکړي چې د هر چا د شړومبو مچي یو متل دی چې وایي چې نه کار هلته څه کار
وی شاغا جانه ته هم رښتیا وایې کاشکې ما دا دومره جګرخونه کړې نه وای
دا خیر چې خفه نه شې ما هم ښه کار ونه کړ یو دقه مې باید زغم کړی وای
راځه ښځې له دې خبرو تېره شه راځه چې ځو له خیره پاڅه
خو ګورېدونکو راځئ کله چې انتقاد کوو د اصلاح او جوړولو په منځوري وکړو او کله چې انتقاد اورو هم د ځان په ګټه وبولو ترڅو هم سم انتقاد کړی وي او هم ښه انتقاد اوریدونکي ووسو په همدې هیله دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
پارا دما شمانو راتون کتارا مور اپلارا خدای د پارا دما شمانو راتون کتارا دما شمانو راتون کتارا
واچین ساس کی ورتاج وندن شی ہم چتے پاتے ماشومان شی چلو شی گلگ چه خزان شی چه خراوان شی بجوان پلارا دے ماشومانو راتون کیتا مورے افلارا نخدائی دپارا دما شمانو راتون کتارا دو اکسین چاچ کے کلاو با مرد پیو پشان حلال دے دگزن مخا پریمی وکے گی ستاس ما شمبا خرالوئی دی چھ داد و چاچ کی یہ اس کلیارا دے ما شمانو راتلون کیچارا مورے اوکلارا دخدے دپارا دماشمانو راتون کے تارا